و گزارش ها از رادیو آزادی میرسیم. ساعت 8 صبح است و در یک ساعت دیگر احمد تکل میزبان شماست. آقای تکل خوش آمدین.
من نکام قادر حبیب لطاسنا تاسو ستری مشه چه تقریبا به تیر نیم ساعت که مزیات راپورونه او مطلب دی اوریدون کوله پر اوران دکل قدر من اوریدون کو ته سلام وړاندې کوم او د سلام لوړاندې کول وروسته دا ورته وایم چې پر اتلون کې یو ساعت کې به هم د راپورونو خبرولو او همدارس خبرونو ته دوام ورکو. د همدې خبرونه په دوام کې چې تر نه هوجو پورې دوام کوي. په دوهمه برخه کې په لومړۍ برخه کې خبرونه او راپورونه لرو او په دوهمه برخه کې د ازادۍ رادیوي مجله خبرو. قدرمنو اوریدونکو همدارس د خبرونه په راپورونو کې د افغانستان او نړۍ د روانو مسایلو په اړه ستاسو لپاره په زړه پورې راپورونه لرو چې د همدې خبرونې او همدارس د ازادۍ راډیو په نورو خبرونو کې به یې واورئ. د انتخاباتو لپاره ځانګړی پروګرام هم لرو، خو مخکې له دې چې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه درته خپره کړو، پام وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې فرشته جلال زه یې وړاندې کوي.
د برېټانیا صدر اعظم ګوردن براون افغانستان ته د اضافي عسکرو او تجهیزاتو استولو وړاندیز رد کړ. د افغانستان دفاع وزارت له برېټانوي ورځپاڼې سره د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر وروستۍ څرګندونې ردوي چې وایي اسامه بن لادن په کونړ کې دی. د امریکا متحدو ایالاتو له ایران غوښتنه کړې چې ایراني ولسم امریکایي عالم کیان تاج بخش له قید خلاص کړي، او په بغداد کې پر کلیساوو تر پرله پسې بمي حمله وروسته د موصول په ښار کې چې اکثریت عیسویان اوسي د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو باندې زیلان سوې. د خبرنو تفصیل: د برېټانیا صدر اعظم ګوردن براون افغانستان ته د اضافي عسکرو او تجهیزاتو استول وړاندې زیات کړ. تیرونه په افغانستان کې د برېټانیا د پوز لپاره تر ټولو خونړی وځکه لښته لژنه برېټانوي عسکر په څلورشتو ساتونو کې په جګړه کې ووژل شو. ګوردن براون پرون د برېټانیا په پارلمان کې د خبرو پر مهال ویل په افغانستان کې پوځي قومندانانو ډاډ ورکړی چې کافي نفر او کافي وسایل لري. ګوردن براون زیاته کړه دا ډېر سخت دوبه او لاتروسه هم پایته نه رسیدلې، خو کچېری غواړو چې هلمند پراتلونکو کې د وسلوالو طالبانو لاستونه ولېږي باید د مقاومت ته دوام ورکړو. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلیبند هم په افغانستان کې د خپلو عسکرو د تجهیزاتو د کموالي مسله رد کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت له برېټانوي ورځپاڼې سنډي د برېټانوي خبرونې سنډي ټایمز سره د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر رحمان ملک څرګندونې رد کړې چې ویلي وو اسامه بن لادن په کونړ کې دی. د دفاع وزارت چارواکو ویلي چې د طالبانو او القاعده مشران په پاکستان کې پرتي. د افغانستان دفاع وزارت پرون په دې ارتباط په اعلامیه کې ویلي چې داسې ادعاوې یوازې د نړیوالو د افکارو د منحرفولو لپاره کېدای سي. او اروپایي کمیسیون افغانستان ته د لښته لژه سلو څارونکو استولو اعلان وکړ څو په دې هیواد کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د بهیر نظارت وکړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون مشر بونیتا فوریرو والدنر ویلي چې د دې څارونکو کار به د امنیت او لوژستیکي امکاناتو له پلوه سخت وي. دا نه ده معلومه چې د اروپایي اتحادیه دا ناظرین به په ټول افغانستان کې د انتخاباتو د پروسې څارنه کوي او که یوازې په ځینې برخو کې به میشت وي. د اروپایي اتحادیه ولس متخصصین اوس هم په کابل کې دي او له انتخاباتو مخکې د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو څارنه کوي. د امریکا متحده ایالاتو له ایران غوښتنه کړې چې ایرانی ول اصل امریکایي عالم کیان تاج بخش له قید خلاص کړي. د امریکا دولت ویلي چې د خپل دی تبا په اړه جدي اندیښنه لري. کیان تاج بخش تیرونه د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول سو. د دې شاري پراختیا په برخه کې ډاکټورا لري. په 2002 کال کې هم د ایران امنیتي ځواکونو د جاسوسي په تور توقيف کړی و چې تر څلور میاشتې قید وروسته برته خلاص شو. دا ورته د نیول کېدو علت نه دی څرګند شوی. په ایران کې د جون په 12مه د جمهوریت ریاست تر انتخاباتو وروسته اعتراضي مظاهره وشوه. په انتخاباتو کې ناکامه اعلان شوی کاندید میر حسین موسوی او پلویانو ادعا کړې چې د رایو نتایج د جمهور رئیس احمدی نژاد په ګټه بدل شوی او درغلي شوی ده. ایراني چارواکي بهرنیان تر انتخاباتو وروسته د اعتراضي مظاهرو په تنظیم کې په لاسترولو تورنوي. د روسیې جمهور رئیس دیمیتری میدویدیوف د ګرجستان له بیلتون غشتون کې سیمه جنوبي اوستیا لیدنه وکړه. له جمهور رئیس ادواردو کوکویتی سره یې ولیدل. جمهور رئیس میدویدیف هلته د دواړو لورو ترمنځ په دفاعي چارو کې د همکاریو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. د وویل دا یو نوی دولت ته اول رسمي سفر دی. واضح ده چې د نوي دولت ته د جنوبي اوسیتیا نوي دولت ته چې د ډیرو سختو ورځو وروسته رامنځته سوی دی د بلنې په خاطر مننه کوم. دا هغه هیواد دی چې د روسیې خلکو یې د ضرورت په وخت کې ملاتړ کړی دی او زه فکر کوم چې د روسیې د جمهور رئیس دا اول سفر به د راتلونکو ارتباطاتو لپاره لاره هواره کړي. د ګرجستان جمهور رئیس میخایل ساکاشویلی جنوبی اوسیتیا ته د جمهور رئیس میدویدیف دا سفر د شرم وړ بللی او د ګرجستان د پارلمان رئیس ویلی دا سفر د ګرجستان د حکومت په ضد یوه واضح دسیسه وه. د روسیې او ګرجستان چارواکي په راتلونکي کې په قفقاز کې د لانجو د مخنیوي په خاطر امنیتي مذاکرو ته نن هم ادامه ورکوي. نننۍ غونډه په ابخازیا کې کیږي. روسیې او ګرجستان تیر کال د جنوبي اوسیتیا په سر لنډه جګړه وکړه سره له دې چې غربي دولتونو انتقادونه پرې کړي دي. خو د روسیې حکومت لا هم ابخازیا او جنوبي اوسیتیا ته د دوو مستقلو هیوادونو په صفت رسمیت ورکوي. او په بغداد کې پر کلیسا او تور پر لپسې بمی حمله وروسته د دې هیواد په موصول ښار کې چې د عیسویانو ستره ټولنه اوسي د عیسویانو په سیمو کې پر ګرځېدو بندیز اعلان شوی و. په موصول کې لږ تر لږه 25,000 عیسویان میشتي چې د عراق د 28 میلیونه نفوس یو کوچنی اقلیت جوړوي. سره له دې چې ګرځبندیز لري سوی خو امنیتي چارواکو اعلان کړی چې د ملکي خلکو د امنیت د ساتلو لپاره تیار دي. په بغداد کې په کلیساو کې د یکشنبې د ورځې بمی چاودنې هماهنګې سوی وې او لږ تر لږه 4 تنه پکښې مړه سول. په دغو چاودنو کې تر 20 زیات کسان زخمیان سول. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ بندکټ 14 پر عراقي چارواکو غږ کړی چې د عیسویانو امنیت ونیسي. خبرونه ختم سول.
زمونږ غږ له ازادي راډیو ورې قدر مناوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه لرو. په راپورونو کې به واورئ چې د برتانیې د حکومت جګپوړیو چارواکو د صدر اعظم په ګډون په 13 ورځو کې په افغانستان کې د 9 برتانوي سرتیرو د وژل کېدو په اړه د دې هیواد په پارلمان کې خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې په کابل کې د یوې تروریستي ډلې د نیولو خبر ورکړی چې وایي په لویو د کابل په مهمو تروریستي حملو په تنظیم کې لاس درلود. د انتخاباتو په ځانګړي پروګرام کې به واورئ چې د اروپایي ټولنې د انتخاباتو د څارنې هیئت کابل ته رسیدلی او په دې اړه چې ولې د رای ورکولو پاڼې په بهر کې چاپ شوي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان خبرې خپروو.
پاکش میلیونه ورسره هم په رنګه ډول او د ځان څخه خپل امنیتي نښانونه هم لري. نو په افغانستان کې هیڅ امکان نه درلود.
د خبرونې په دوهمه برخه کې د ازادۍ راډیوي مجله لرو. د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره د خبرونې ته تر پایه غوږ شئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د خبرونې لومړی مطلب ته پام وکړئ. د برتانیې صدر اعظم ګوردن براون پرون افغانستان ته د اضافي عسکرو او تجهیزاتو د استولو وړاندیزونه رد کړل. البته تیره اونۍ په افغانستان کې د برتانیې د پوځ لپاره تر بل هر وخت خونړۍ و ځکه لږ تر لږه 9 برتانوي عسکر په 24 ساعتونو کې په 13 ورځو کې په افغانستان کې په جګړو کې ووژل شول. پر همدې موضوع لویدیزو اژانسونو یو لړ راپورونه خبره کړي چې فرشته جلالزی په لنډی سره اوروي.
د برتانیې ستر اعظم ګوردن براون افغانستان ته د اضافي عسکر او تجهیزات واستولو وړاندیز رد کړ. تیرونه په افغانستان کې د دوی د پوځ لپاره تر ټولو خونړۍ وه. په لږ تر لږه 4 ساعتونو کې تر 9 زیات عسکر ووژل شول. ګوردن براون پرون د دغه هیواد په پارلمان کې د خبرو په مهال ویل په افغانستان کې پوځي قمندانانو ډاډ ورکړی چې کافي نفر او کافي وسایل لري. ګوردن براون زیاته کړه دا ډیر سخت دوبی و او لا تر اوسه هم پایته نه دی رسیدلی. خو که چیرې موږ غواړو چې هلمند په راتلونکي کې د وسلوالو طالبانو لاسته ونه لویږي باید د مقاومت ته ادامه ورکړو. په بریتانیا کې د اپوزیشن لخوا پر حکومت انتقادونه مخ په زیاتې دودی او د ایداوي کېږي چې په افغانستان کې د بریتانیا د عسکرو لپاره د هلیکوپټر شمیر ډیر کم دی، ځکه خو نو د دوی عسکر مجبور دي چې پیاده تګ راتګ وکړي او په دې توګه زیات عسکر د وسلوالو طالبانو د ماینونو قربانیان سي. د بریتانیا صدر اعظم ګوردن براون ویلي دي چې د دوی عسکر اوس کافي تجهیزات لري او د ضرورت په وخت کې به نور هم ورواستول سي. په دې وروستیو کې په هلمند کې د بریتانیا زیات شمیر عسکر له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې ښکېلو. د بریتانیا د وسلوالو ځواکونو یو چارواکی په واشنگتن کې خبري کانفرنس ته ویلي دي چې سره لدی چې په افغانستان کې په ورستوي عملیاتو کې د برتانوي عسکرو تلفات او غوغا جوړ کړی ده، خو د وسلوالو طالبانو د وسلوالو طالبانو تلفات څو برابر د برتانوي عسکرو د تلفات په مقایسه زیاتو. د برتانوي جنرال ویلي دي چې په افغانستان کې په هلمند کې په ورستوي عملیاتو کې لښت لږه یو سلو نو یا وسلوال طالبان وژل سوي دي چې ډېر زیات شمیره ده. په عین حال کې د بریتانیې د دفاع وزیر ډیوډ میلبن په افغانستان کې د خپل عسکرو د تجهیزاتو د اندازې د کموالي خبره رد کړې ده او ویلي دي چې په افغانستان کې د دوی د ماموریت مهم دی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري چې د سهار له او د مخام تر او بجو خبريږي. د افغانستان د ملي امنیت چارواکي وایي داسې یو تروریستي ډلې نیولې چې د کابل ښار په لویو تروریستي حملو کې لاس درلود. د ملي امنیت ویاند دوشنبه پورس په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې نیول شویو کسانو د ثور د اتمې نیټې د جشن پر مراسمو او همدارس د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور او عدلیه پر وزارتونو او ځینو نورو حملو کې لاس درلود. دا هم ویل شوی دی چې دغه کسانو په کابل کې د خپل حملو لپاره د پاکستان له ځینو سیمو څخه لارښوونې ترلاسه کولې. په دې اړه له کابل د ازادۍ رادیو خبري ال راپور راکوي.
په افغانستان کې د روانو انتخاباتو لپاره د امنیتي تدابیرو په لړ کې د ملي امنیت چارواکو خبر ورکړ چې یو داسې تروریستي ډلې نیولې چې غوښتل د کابل ښار په پنځو مهمو سیمو کې حمله وکړي. د ملي امنیت د لوی ریاست وان سید انصاری د دوشنبه پر ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې د کسانو په کابل کې د تیر کال په حملو کې حمله درلود. دغه تروریستي ډلې سره لدې چې تیر کال په کابل کې د اطلاعاتو کلتور او په عدلیه وزارتونو کې په شو ځان وژونکو او تروریستي زنځیري حملو کې فعاله برخه لودل غختلې چې په کابل ښار کې په دولتي تاسیساتو او نورو مهمو ځایونو کې د ځانوژنې او تروریستي پنځه نورې زنځيري حمله ترسره کړې. دا ورکړل شو معلوماتو لمخې دا کسانو چې د سراج الدین حقانی له شبکې سره تړلې دي په کابل ښار کې د خپلو عملیاتو لپاره د پاکستان له قبایلي سیمو نه لارښوونه ترلاسه کوله. د چارواکو په وینا نیول شوی ټول کسان افغانان دي خو په پاکستان کې دننه له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. په کابل کې د تیر کال او د روان کال په سر کې په شو حملو کې چې ویل کېږي دغو کسانو په کې لاس درلود، د ملي شورا د یو غړي او د پولیسو د څو افسرانو په ګډون له 500 نه زیات کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي وو.
همدارس د سرحد له پورې غړې راپور لرو چې پروند بلوچستان سیوي سیمې ته نږدې 12 کسان له القاعده ډلې سره د تړاو په تور نیول شوی دي. امنیتي چارواکي وایي له نیول شویو کسانو څخه د ځانوژونکو حملو واسکټونه او وسله ترلاسه شوې ده. لبلې خوا په کوټه کې یو تن چې ویل کېږي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو له قومندانانو څخه دی له نورو 14 کسانو سره نیول شوی دی. د دې موضوعاتو په اړه تفصیل له کوټه د ازادۍ رادیو خبریال په یو راپور کې راستولای.
د دوشنبه په ورځ ماښام ناوخته پاکستانی امنیتي ځواکونو د ځینو پټو استخباراتي ادارو په مرسته د سیوی او نصرآباد سیمو ترمنځ نوتال سیمې ته نږدې له یو مسافر وړونکو بس څخه چې له کوټې څخه د پېښور په لور روانو 12 مشکوک کسان نیولې دي. د سیوی د پولیسو مشر شارک جمال وایي د پلټنو پر مهال څرګند شو چې دغه کسان له القاعده ډلې سره تړاو لري او وایي چې له دوی څخه له بارودو ډک د ځانوژنې جکټونه، بهرنۍ کرنسي چې پکې پاکستانی کلداري افغانۍ او ډالر شول کېږي، همدارنګه ذات اندازه وسله چاودیدونکو توکي او مهم اسناد هم ترنیولې دي. له جعفر آباد سیمه څخه یو ځای خبريال د نبخش بلوڅ د دغو مشکوکو ترورستانو د هویت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
بالا دا دول استانه چې 15 تنه افغانان 15 ترکان دوه د سعودي عربستان او دوه نور د کویت اوسیدونکو دي چې تر نیول کې دوه سم دستي ورسته نامعلوم لورې ته د نورو پلټنو لپاره وړل شوي دي. بل لور ته د دوشنبه په ماسپښین د کوټې پولیسو د ملا عبیدالله په نامه یو کس چې په ملا عبیدل هم مشهور دی د ښار په ختیځه برخه کې له خپلو 14 تنو ملګرو سره ونیو. د کوټې پولیس وایي ملا عبیدالله د بېګنا خلکو په وژنه، غلاو او د خلکو د تښتولو په جرمونو تورن دی او نوموړی په 15 قضیو کې ښکیل دی، خو خپل ملا عبیدالله دا تورونه ټول بې ځایه بولي او وایي چې دوی په کوټه کې د مځکو پر سر د شخړو له امله ځینې قبیلوي جګړې لري، خو په هیڅ ډول تروریستي پیښو کې لاس نه لري. د ملا عبیدالله په اړه ویل کېدل چې نوموړی په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان دی، خو ده له وسلوالو طالبانو سره د تړاو په اړه خبریالانو ته په خپلو خبرو کې وویل:
هم کوئی طالبان کا کمانډر نه یې، هم لوګ پاکستانی.
زه هیڅ د طالبانو قومندان نه یم، زه پاکستانی یم او پر پاکستان مې بده نه ده ګرځو. خلک هسې په ما پسې پروپاګند کوي چې ګواکې زه د طالبانو قومندان یم. هو دا سمه ده چې د یو مسلمان په توګه به زه له هغوی سره خواخوږي لرم، خو له هغوی سره هیڅ ډول اړیکې او په هغوی پورې تړاو نه لرم. ملا عبیدالله په خټه بړې څی دی. د نوموړي تر نیولو وروسته د بړېڅو د قومي اتحادیې لخوا د کوټې د مطبوعاتي مرکز په وړاندې احتجاجي مظاهره وسوه او د نوموړي د ژر تر ژره خلاصون غوښتنه یې کوله. د ملا عبیدالله د نیولو په خلاف نن په کوټه کې کاربندیز هم اعلان شوی دی.
زموږ غږ له ازادې راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د انتخاباتو ځانګړی پروګرام د همدې خپرونې په دوام کې راځي. په څو شیبو کې البته تاسو سترګې په لار اوسئ، خو له هغه مخکې یادونه کوم چې که غواړئ د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او خبرونه واورئ او ویلولئ، او همداراز په دې اړه ځینې ویډیوګانې او تصویر وګورئ، نو د ازادۍ راډیو انټرنیټ پاڼې ته ورشئ، ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ وګورئ، او د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه پر مسایلو ځان خبر کړئ.
د سیشن په ورځ مو د ولسمشری څلور کاندیدان هر یو ډاکټر فروزان فنا، محبوب الله کوشانی، مولانا عبدالقادر امامی غوري او الحاج شاه محمود پوپل ملمانه دي. تاسو کولی سئ دغه پروګرام ته زنګ راوهی او په مستقیم ډول له دغه کاندیدانو پوښتنه وکړي. وخت په یاد لري، سه‌شنبه د سرطان دریوشتمه نیټه د ماپښین له دریو د مازیګر تر 5 بجو پورې.
په کابل کې یوناما یا د ملګرو ملتونو د مرستو د انسجام دفتر وایي نړیوالې مؤسسې هڅه کوي چې د هلمند ولایت د جګړو له بې ځایه شویو کورنیو سره د لومړنیو موادو مرستې وکړي. په دې وروستیو کې د امریکایي او افغان ځواکونو لخوا د هلمند ولایت په عملیاتو کې د هلمند له بېلابېلو ولسوالیو څخه یو شمېر کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوې. په دې اړه له کابله د ازادۍ راډیو خبریال دا راپور راستولی.
په کابل کې د ملګرو ملتونو چارواکي وایي هغو سلګونو کورنیو ته د مرستو رسولو هلې ځلې کوي چې د هلمند ولایت له بېلابېلو سیمو څخه د روانو پوځي عملیاتو له امله بې ځایه شوي دي. د راپورونو په اساس د خنجر په نوم د افغان او امریکایي ځواکونو په دغو عملیاتو کې څه باندې 2000 کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یا یوناما د مطبوعاتو د څانګې یو مسؤل نظیف الله سالارجي خبریالانو ته وویل نړیوالې مرستندوی ادارې شاوخوا 5000 کورنیو ته د مرستې برابرولو هڅه کوي.
د یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي کوونکو دفتر چې وچا د دوه خانه د او سره د نورو ایجنسیانو سره چې د غذایی یا بشري مرستې کې د دوه خانه هڅه روان دي ترڅو تقریبا د 5000 کورنیو لپاره وکولای شي چې خوراکي توکي مخکې د مخکې نه ځای پزې.
په هلمند کې د نړیوالو افغان ځواکونو په تازه پوځي عملیاتو کې چې د شاوخوا 2 اونیو راهیسې روان دي تر اوسه پورې د ملکي تلفاتو راپورونه نه دي ورکړ شوي، خو راپورونه وایي چې د ځینو سیمو څخه په سلګونو کورنۍ کډې کولو ته اړ شوي دي. یو شمېر خلک مرکز لښکرګاه او د هلمند نورو سیمو ته کډه شوي او ځینې یې د کابل تر ښاره رارسېدلي دي. دوی د کابل ښار د قمبر څلور لارې په سیمه کې د لسګونو هغو نورو کورنیو سره یو ځای اړولي چې په تیرو کلونو کې د جګړو له امله دلته راغلي وو. دا مهال افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر خلک د ناامنۍ او په ځینو سیمو کې د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي دي. اکثره دا خلک شکایت کوي چې د خوراکي موادو، روغتیايي خدماتو او د ځینو نورو اړتیاو نشتوالی ژوند سخت کړی دی.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
زموږه ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 صفه په کابل، کندهار، جلال آباد، هرات او مزار شریف کې خبريږي.
د 1988 کال انتخابات
په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د 1988 کال د انتخاباتو ځانګړي پروګرام ته خراغلاست. د خبرونه ز احمد تکل وړاندې کوم. د جمهور ریاست او ولایت شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د څارنې لپاره د اروپای ټولنې هیئت کابل ته رسیدلې. د دې پلاوی مشر پرون په کابل کې وویل چې نړیوال څارونکو به د افغانستان په ولایتونو کې هم د نورو ملي او نړیوالو څارونکو ترڅنګ د راتلونکو انتخاباتو بهیر وڅاري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د نړیوال څارونکو د دوی په غوښتنه افغانستان ته تللي او هڅه کوي چې راتلونکي انتخابات د ملي او نړیوالو څارونکو لخوا په دقت سره وڅارل شي.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو د اروپایي ټولنې د سارنې پلاوی د خپل کار د پیل په لومړۍ ورځ وویل چې دوی به هڅه وکړي تر څو په دې هیواد کې د انتخاباتو پروسه له هر پلوخه وڅاري. د دې پلاوی مشر فیلیپ موغیون د دوشمې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه ووش په توتنو نړیوالو سارونکو سر لنه خپل کار پیل کړ او له انتخاباتو مخکې د انتخاباتي کمپاین لړۍ به هم وڅاري. ښاغلی موغیون څرګنده کړه چې دوی به په افغانستان کې په اتو زونونو کې خپل سارونکي ځای پر ځای کړي او له دغو زونونو څخه به په ولایتونو کې هم د انتخاباتو پروسه وڅاري.
I know that the situation is a very difficult one.
په دې په هیټم چې په افغانستان کې وضع خراب ده، خو ډیره هڅه به وکړي چې په دې هیواد کې راتلونکي انتخابات شو وڅارو. د اروپای ټولنې څارونکو چې افغانستان ته په همدې هدف راغلي، با تجربه کسان دي چې کولای شي د انتخاباتو پروسه له هر پلوه وارزوي او وڅېړي.
د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د بهیر د سارولو لپاره د اروپای ټولنې دغه څارونکو له 15 هیوادونو څخه راغلي. دوی وایي چې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشر د حقوقو له خپلواک کمیسیون له مدني ټولنو د ګوندونو او رسنیو له استازو او نورو ملي او نړیوالو سارونکو سره په هماهنګۍ به هڅه وکړي تر څو په دې هیواد کې راتلونکي انتخابات په عادلانه توګه ترسره شي. په عین حال کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د اروپایي ټولنې دغه سارونکو د دوی او د افغان حکومت په بلنه د هیواد راغلي او هڅه کوي چې د افغانستان راتلونکي انتخابات د ملي او نړیوالو سارونکو تر څارنې لاندې په شفاف ډول ترسره شي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس داود علي نجفي په دې اړه وویل:
حضور ناظرین بین المللی در پروسه انتخابات شفافیت
د انتخابات پروسه کې د نړیوال سارونکو موجودیت د انتخاباتو د شفافیت ضمان دی. افغانانو او نړیوال ټولنې ته ډاډ ورکوي چې انتخابات شفاف او کنه. موږ له دوی سره همکار او په دې خوشو چې د افغانستان د انتخاباتو بهیر څاري.
د سرګند کړه چې د افغانستان د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخابات به کابو 200 ملي او نړیوال سارونکو وساري او د هسروانه د ترسو انتخابات له هر پلوه په عادلانه توګه تر سره شي. خو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې یو شمیر خلک او د سیاسي ګوندونو او کاندیدانو استازي داسې شکایتونه کوي چې د دې هیواد په ځینو سیمو کې امنیتي ستونزې زیاتې دي. دوی اندېښنه کوي چې ملي او نړیوال سارونکو به ونه شي کولای چې د انتخاباتو پروسه لکه څنګه چې لازمه ده وڅاري. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو پر راتلونکو انتخاباتو کې به درغلي نه وي او دا پروسه به حتی په ناامنو ولایتونو کې هم د ملي او نړیوالو سارونکو تر څارنې لاندې په شفاف او عادلانه توګه ترسره شي.
د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې کاندید اشرف غنی احمدزی پر ولسمشر حامد کرزی تور راګولی چې له دولتي امکاناتو څخه د خپل کمپاین په ګټه کار اخلي. ښاغلی احمدزی دا څرګندونې په هغه خبرې غونډه کې وکړي چې پرون په مزار شریف کې جوړه شوې وه او د ازادۍ راډیو خبریال هم ورغلی و.
د ولسمشرۍ نوم اندی اشرف غنی احمدزی د دفاع وزارت په انتخاباتي سیالیو کې یو لورای وبالا. جمهوری ریاست ته کاندید اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي سیالیو په خاطر شمال ولایتونو ته سفر کړی دی. دای وایي چې په دا سفر کولو کې ورته روښانه شوه چې د افغانستان د خلکو ترمنځ ټینګ ملي یووالی موجود دی. د افغانستان ټول ملتونه په دغه پروسه کې ځانونه شریک بولي او د یو ملت په توګه ګډې هیلې لري. اشرف غنی احمدزی د راتلونکو ټولټاکنو په انتخاباتي مبارزه کې حامد کرزی د دولتي امکاناتو څخه په ګټه تلو تورن کرد.
رقابت جناب کرزی صاحب با
باس مبدل به یک میدان بسیار غیر مسلم.
دایوای شاغلی کرزی صاحب یوبزل بیا د انتخاباتی سیال ډګر نه همواره کړ. مانن باید بیرته په هلیکوپټر کې پرواز کړی وای. خو د دفاع وزارت تیر شپه اعلان وکړ د امکانات نه لري چې هلیکوپټر چمتو کړي. شاغلی احمد زی وویل پرون شاغلی محقق ته هلیکوپټر چمتو شو چې بغلان ته سفر وکړي او د شاغلی کرزی کمپاین وکړي او د دفاع وزارت چې طرف نه بدل کړه هغه هم یو لوری شو. جمهوریت ریاست ته کاندید اشرف غنی خپل بریا په ولس پورې تړلې و بلله او وی چې د ولس د هیلو د پلي کېدو لپاره درېدلی دی.
که وګټله اما پروګرام واضح ده. زه به افغانستان کې یو قاطع با تدبیر او متحد رهبری منځته راوړم چې د هغه په اساس کې د افغانستان اصلي ستونزې حل سي او افغانستان د یو واحد ملت په حیث باندې دنیا ته بیا د عیسیت خواهد سي. که بایلودم بیا ژمنه مې دا ده چې ولس سره درېږم او د ولس هر درد باندې به فکر کوم او د ولس غږ به ټول دنیا ته رسوم.
اشرف غنی هم ازې وایي چې په شمال زون کې یوه ځانګړي پلان جوړولو ته اړتیا ده تر څو په دغه ولایتونو کې سراسري پانګه چونه وشي او شمال د هیواد کندو اوسي.
له ازادۍ راډیو څخه د انتخاباتو ځانګړی پروګرام اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې هیواد ته د رایه اچونې د پاڼو د استولو لړۍ پیل شوې او تمه ده چې دا بهیر به په یوه اونۍ کې بشپړ شي. په داسې حال کې چې د رایه اچونې پاڼې د یوې برطانوي کمپنۍ لخوا چاپ شوي دي په هیواد کې دننه ځینې خلک انتقاد کوي چې دا پاڼې باید په هیواد کې دننه چاپ شوې وای. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور دی او ځینو نورو پوښتنو ته د ازادۍ راډیو له خبریال سره په مرکه کې ځواب ویلی.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان ښاغلی نور محمد نور، که تاسو دا ووایاست چې د رایه اچونې د پاڼو پاتې برخه به په څومره وخت کې کابل ته راورسیږي؟
بله، د هغه پلان په اساس باندې چې مونږ د پخوا څخه تنظیم کړی وو، البته پرون لومړۍ محموله د رایو د ورقو کابل ته راورسېدله او په پلان کې ده چې د یوې اونۍ په ترڅ کې به دغه بشپړ شي او دلته به راورسېږي. ټولټال شپږ دېرش میلیونه ورقې کېږي چې اتلس میلیونه یې د ولایتي شورا لپاره دي او اتلس میلیونه هم د ولسمشرۍ لپاره.
که تاسو دا ووایاست چې تاسو به د رایه اچونې مرکزونو ته د دغو پاڼو ویش کله پیلوئ؟
کله چې دغه مکمل ورقې کابل ته راورسېږي وروسته د هغې په مرکزي دفتر کې مکمل اته وي زره محلونو ته دلته چمتو کېږي. هر یو محل ځان ته شمیرې لري او همداشان دغه مواد ټول مورلاک کېږي. کله چې مورلاک اوس مخکې د انتخاباتو څخه چې د زمري اتهویشتمه کېږي ټولو محلاتو ته دغه بستې رسوو.
هغه معلومات چې ستاسو لخوا خپاره شوي دي د رایه اچونې دا پاڼې د برتانیې د یوې کمپنۍ لخوا چاپ شوي دي، دلته انتقاد دا موجود ده چې د رایه اچونې دا پاڼې باید په افغانستان کې دننه د یوې افغاني کمپنۍ لخوا چاپ شوي وي، نو په دې صورت کې به ارزانه هم تمام شوی وي. په دې ارتباط تاسو څه ویل غواړئ؟
وګورئ، تاسو پوهېږئ چې شپږ دېرش میلیونه ورقې هم په رنګه ډول او د ځان څخه خپل امنیتي نښانونه هم لري. په افغانستان کې هیڅ امکان نه درلود، حتی په سیمه کې هم د دې امکانات ډېر کم ول. او همداشان کله چې په دې برخه کې داوطلبي وشوه چې مسؤلیت یې هم د UNDP لخوا و، په هغه کې مونږ افغاني شرکتونو ته همداشان نړیوالو شرکتونو ته البته دا چانس ورکړی و که چېرې دا داوطلبي ګټلې وای. خو بالاخره په دې باندې زمونږ سر خلاص شو چې یوازې دغه کمپنۍ چې قرارداد ورسره شوی دی کولی شي د دې عهدې څخه ووځي. بله مسله دا چې د امنیت له پلوه هم دا باید په داس ځای کې چاپ شوی وای چې خوندي او په ښه توګه تنظیم شوی وای. درېیمه مسله په دې کې دا وه چې په ځینو ګاونډیو هېوادونو کې چې امکان د چاپولي و، ولې دوی ډېر وخت اړتیا درلودله، نو مونږ دغه کمپنۍ غوره وګڼله. همداشان نرخونه هم راټیټ ول. او بل دا چې د انشورنس یا د بیمې له لارې هم دغه کمپنۍ دغه تعهد د ټاکنو خپلواک کمیشن ته ورکړی و چې په خپل وخت باندې به دغه ورقې چاپوي.
ښاغلی نور، یوه بله پوښتنه دا پیدا کېږي، تقریبا تاسو د ولایتي شورا او د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د هر یو لپاره تاسو اتلس میلیونه رایه اچونې پاڼې په پام کې نیولې دي، حالانکه د رایه ورکوونکو شمیر به شاوخوا پنځلس یا شپاړس میلیونو کسانو ته ورسیږي، دا د څه په وجه باندې تاسو زیاتې پاڼې چاپ کړي دي؟
مونږ د دې لپاره نړیوال سټانډرډ په پام کې نیولی دی. د هر محل لپاره د شپږ سوو په شاوخوا کې کسان ممکن لاړ شي او رایه وکاږي. باید یو شمېر اضافه ورکړي په هغه محل کې شتون ولري. که چیرې کوم محل کې د رایه ورکوونکو شمېر زیاتېږي تر څو مونږ د هغې لپاره آمادګي نیولې دي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور له ازادۍ رادیو سره خبرو کې.
ازادۍ رادیو د جمهوریت ریاست له کاندیدانو سره د زنګړو مرکو په لړ کې ډاکټر محمد نصیر انیس را بللې. له نوموړي سره دغه ځانګړې مرکه د سه شنبې په ورځ د سهار په لسو بجو او شلو دقیقو او له ماسپښین وروسته په دوو بجو او شلو دقیقو خپریږي. د دې مرکې اوریدل مه هیروئ.
د سهار اته بجې او دیرش دقیقې د قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې د ازادۍ مجلې اونیس پروګرام لرو، خو له هغه مخکې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه چې فرشته جلال زه یې وړاندې کوي.
د بریتانیا صدر اعظم ګوردن براون افغانستان ته د اضافي اسکر او تجهیزات واستول وړاندیز رد کړ. اروپایي کمیسیون افغانستان ته د لشت لږ سلو څارونکو د استولو اعلان کړی چې په افغانستان کې به د انتخاباتو د پروسې څارنه وکړي. د امریکا حکومت د ایران له حکومته د یوه ایراني ولاسله امریکایي کیان تاج بخش د خوش کولو غوښتنه کړې ده او د هغه د توقیف په اړه اندیښنه څرګنده کړې. او د روسیې جمهور رئیس دیمیتری مدویدیوف جنوبی اوسیتیا ته تللی.
او دا دی د وادې سره سم پام وکړئ د ازادۍ راډیوي مجلې ته.
د ازادۍ راډیوي مجله.
السلام علیکم، اسد الله غزنفر یم. ازادۍ راډیوي مجله را سره ده. د راډیوي مجلې پر روانه غنه کې له ځوان لیکوال او ژباړونکي سید عبدالله ولیزی سره مرکه اوري. نامتو شاعر درویش درانای خپل یو نظم راوروي او خبرې ور باندې کوي. په راډیوي قاموس کې د متل پاړه بحث لرو. اول د څو فرهنګي خبرونو د اوریدو بلنه درکو چې لینا شریفی یې لولي.
د وردګو د کلتوري یون د یو کلن مزل په مناسبت تیره جمعه د کابل ښار په باختر هوټل کې یو غونډه جوړه شوه چې ګڼو لیکوالو، شاعرانو او د افغانستان د ادب او فرهنګ مینوالو پکې برخه واخیسته. په دې غونډه کې د وردګو د کلتوري یون مشر ګلاغا احمدي وردګ د کلتوري یون د یو کلن فعالیت ریپورت ولوست. وروسته بیا لیکوال او صاحب نظر ډاکټر خوشحال روحي د کلتوري ټولنو او جرګو په اهمیت او ضرورت وینا واوروله. د غونډې په وروستۍ برخه کې مشاعره وه. په کندهار کې د وړانګې په نوم نوې غیر دولتي راډیو خپروي. دغه راډیو چې چلوونکی محمد ابراهیم سپیڅلی دی په کندهار ښار کې د محمود پاشا د شرکت په مالی مرسته کار پیل کړی دی. د راډیو مدیر محمد ابراهیم سپیڅلی وایي چې وړانګ به تر ډیره حده معلوماتي او تنویری خپرونې لري. افغان لیکوال او مفکر استاد اسد اسمایی وفات شو. لاس کله رئیس په فرانسه کې اوسېده، د تیرې چهارشنبه په ورځ مغزي سکته وکړه او وفات شو. استاد اسمایی د فلسفې، ادبیاتو او هنرونو د ساحو صاحب نظر وو او په دغو موضوعاتو باندې په پښتو، دری او فرانسوي ژبو لیکنې کولې. استاد اسمایی د مړینې په وخت 55 کلن وو.
په افغانستان کې لتیر یو کال راسي د ماشومانو لپاره د کتابونو چاپولو ته توجه یو څه زیاته شوې ده. د کتاب د چارو د صاحب نظر په قول په دې ساحه کې نن سبا ډیر کار مصور خپرندوی ټولنه کوي، خو په دې ټولنې سربیره ځینې نور کسان او نورې ټولنې هم شته چې د ماشوم د ادبیاتو لپاره په هڅو بوخت دي. په دې وروستیو کې د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د کمپیوټر د څانګې د څلورم ټولګي محصل سید عبدالله ولیزی د میژیانو په باره کې پوښتنې او ځوابونه په نوم یو کتاب ژباړلی او خپور کړی دی. ښاغلی ولیزی په دې سربیره ځینې نور فرهنګي کارونه هم کړي دي. له ده سره د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. شغله ولی زید تاسی محصلی هست، سبقم ویست، خو ورسرمو
کتابونه هم چاپیږي، لیکنه هم کوي، ژباړه هم کوي، او کمپوز او دا ډیزاین او دا کارونه هم کوي. د ټولو کارونو ته څنګه رسیږي؟
ما خپل ځان ته پروګرام داس جوړ کړای دی چې زه کولای شم هم درس ته وخت ورکم او هم لیکوالی، چې ځان ته لیکوال نشم ویلای خو بیا هم ډیره مینه لرم د لیکوالۍ سره، او د خپلې وا جاریه صدقه ده، دوه ته مې هم ډیر زیات وخت ورکړای دی او ډیره مینه لرم چې لیکم.
نو وخت څنګه ورکړي؟ فرضاً د ورځې لاړ شي پانتون ته درس وای، طبعا غزه چراشی غورزنی کارونه هم ی درسونه باید تعقیب کی. آیا په دې رسمي ورځو کې به ماشام مخصن کینی لیکنی او ژباړنی کوي، کدی رخصتیو په ورځ کې، کدی ژمی په رخصتی کې، دا وخت څنګه ورکه؟
که تاسو ته دا ویم چې د درس نه بغیر زه تفریح لپاره چې تنظیم د تفریح وخت مې ټول د درس نه اضافي کوم کارونه چې دغه پوغه کې وقف کیږي، دا یو فطری عادت دی د ماجزه تفریح.
نو که څوک تفریح ونه کی ستومن بنی
دا خبر هم د خو ماته د خپل لیکوالۍ کې څه غوته وایم، د خپل ماته او تفریح زکه ز نوې شان سره مخامخ کیږم او نوې شان ز خپل لیکم، نو دا ماته ډیره زیاته پزړه پوری وي.
د خپل لیکنو او ژباړنو په پیسې کې څه وایست؟
د مکتب په سمسن کې او ما د کمپیوټر په اړه باندې مې یو کتاب لیکل او چې نوې مایکروسافت وینډوز
لیکلای مو کوم ژباړلای
مو
لکه چې
به زیږې بنه مې ژباړلای او په
انګلیسي لا په خوځ دا
انګلیسي په خوځ دا او هغه کتاب کې ګڼه دوکه وا چې ما په وخت کې درس ورکاوله، څومره چې ما تجربه خسته کتاب مې اپډیټ کاوله، او سر وا کتاب چې کله بازار ته وته خلکو ډیر زیات په کتاب باندې تشویق کم، نو دا وجه چې زه لیکوالۍ ته نور هم وهڅیدلم. وروسته لغونه د ماشومان د پر اسلامي لارښود و چې ما په غو باندې کار وکړه، هغه مې ولیکله.
او کتاب خو دې چاپ کړی هم دی؟
بل کتاب چاپ شوی دی، او بل کتاب چې په نږدې ورځ کې ما ژباړلی و هغه چاپ شول، د میګیانو په اړه پوښتنې او ځوابونه دي.
دغه د میګیانو په اړه پوښتنې او ځوابونه دا هم د ماشومانو لپاره کتاب دی. تاسو د دې میګیانو موضوع ول انتخاب کړه؟ حشرات خو ډیرو، حیوانات خو ډیرو،
ماشومان کولای شي چې میګیان مخامخ وګوري په هر ځای کې، په کور کې، کله چې د لوبې کده میګیان سره کار وي. او په دو کتاب کې د میګیانو څو پیامونه دي د ماشومان لپاره، مثلا کله چې په میګیانو باندې ستونزې رسي، د سره کم یو د بل سره همکاري کوي، کله چې دوی د دوی مشر د دوی میګتون ته خواړه راوړي، څنګه په نورو باندې ویشي،
د نن ماشوم سره بمرسته وکړي چې په اجتماعي ژوند کې کامیاب وسی، د اجتماعي ژوند لپاره درسونه دي پکې،
د اجتماعي ژوند لپاره ډېر درسونه په دوکې دي.
شغله ولې سي نور په کوم کارونو کار کوي؟ څه دي لاس لاندې لري؟ څه غواړي ویلې کوي؟ چا پی کوي؟
خپل اوس جاج اخبار دی چې محلانه اخبار دی، د ځوانانو د خول لپاره هم دا شروع کړی دی، ملګري یو دا چلو، او بر علاوه د دونه په درسونو کې چې موږ اخرنی کال دی ډیر زیات مصروف یم، خو زه بیا هم غواړم چې د ماشومانو په برخه کې، د ماشومانو د ژباړې په برخه کې، د لیکوالۍ په برخه کې بیا هم کار وکم.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
په افغانستان کې د استقلال د تاریخ په اړه شاوخوا نیمه پیړۍ په رسمي لیکنو کې د نادر خان نقش خورا مهم شودل کېده، او د امان الله خان د نقش د تتولو هڅه روانه وه. خو د ثور له کودتا وروسته بیا لږ ډیر تر ننه پورې د استقلال د پیښو د ذکر په وخت د نادر خان د څنډې تکولو هڅه وینو. د تاریخ نقادان وایي چې تاریخ معمولا د برلاسو ډلو له ګټو او ارزوګانو سره سم لیکل کیږي او بدلیږي را بدلیږي. په بنګلاديش کې په دې وروستیو ورځو کې د دغه هیواد د تاریخ د نوي تعبیر په سر لانجه هم د قدرت او تاریخ د رابطې یو نوی او تازه مثال بللی شو. په دې اړه د فرانس پرس اژانس یو راپور مخفي عزیزي لولي.
په بنگلادیش کې په دې وروستیو ورځو کې د دوو لویو سیاسي ډلو ترمنځ چې مشري یې د دوو سیالو کورنیو په لاس کې ده، یو ځل بیا اختلافات تاوده شوي دي. خو دا ځل د اختلاف موضوع له تاریخ سره تعلق لري. د فرانس پرس اژانس له راپور سره سم د بنگلادیش د دوو لویو رقیبو ګوندونو ترمنځ تازه نندرې وروسته تر دې راولاړې شوې چې د عوامي لیگ ګوند د مشر شیخ حسینی حکومت د بنگلادیش په ملي موزیم کې د بنگلادیش د معاصر تاریخ سره اړوندې درې ګالری بندې کړې. د بنگلادیش د کابینې غړی تاجل اسلام وایي چې په دغو ګالریو کې نندارچیانو ته داسې ورښودل کیږي چې د بنګلادیش د خپلواکۍ په مبارزه کې اساسي نقش د جنرال ضیاءالرحمن و. حال دا چې ضیاءالرحمن په هغه وخت کې یوازې د پوځ یو جګړن و، او دای له هغو دریو پوځي ډلو یوازې د یوې ډلې مشر و چې د استقلال په مبارزه کې یې برخه واخیسته. د میرمن حسینې د کابینې وزیر تاج الاسلام وایي چې په دغو ګالریو کې د بنګلادیشي ملت پلار او د خپلواکۍ د مبارزو لارښود شیخ مجیب الرحمن په هیڅ کې حساب شوی او په نقشې سترګې پټې شوي دي. نو په همدې دلایلو د دغو ګالریو بندول او له سره جوړول ضروري ښکاري. شیخ مجیب الرحمن د بنګلادیش د اوسنۍ صدر اعظم شیخ حسینې پلار و، او جنرال ضیاءالرحمن د بنګلادیش د اوسنی حکومت د رقیبې ډلې د مشرې میرمن خالده ضیا میړه و. دغو دوو میرمنو په تیرو دوو لسیزو کې څو ځله له یو بله انتخابات ګټلي دي. په وروستیو عمومي انتخاباتو چې اته میاشتې پخوا ترسره شول، د میرمن حسینې ګوند د میرمن ضیا ګوند ته سخته ماته ورکړه. د میرمن حسینې پلار شیخ مجیب الرحمن 9 کاله پخوا د بنګلادیش د استقلال په غرزو پرزو کې د خپل هیواد سیاسي مشري کوله، او چې بنګلادیش له اوسني پاکستانه آزاد شو نو شیخ مجیب یې د چارو واګې په لاس کې واخیستې. مجیب له 5 واکمنۍ وروسته د 1950 په اوړي کې په یوه پوځي کودتا کې د کورنۍ له اکثرو غړیو سره ووژل شو. له دې پېښې څو میاشتې پس جنرال ضیا قدرت ته ورسید. جنرال ضیا هم 15 کاله وروسته ووژل شو. په تیرو 24 کلونو کې چې په بنګلادیش کې میرمن حسینه او میرمن ضیا څو ځله قدرت ته رسیدلې دي، نو هر یوې د خپل حکومت په وخت هڅه کړې چې د بنګلادیش تاریخ د خپلې ډلې او کورنۍ په خوښه او په ګټه ولیکي. په وروستیو ورځو کې د موزیم د 3 ګالریو بندېدل او په نوي ډول ترتیبولو ته یې اقدام کول د دې هڅو یوه تازه او وروستۍ بېلګه ده.
متل څه ته وایي؟ څنګه یې تعریفولی شو؟ منابع کومي دي؟ د راډیو ادبي قاموس پر روان بحث کې استاد نجیب منلای د متل په اړه خبرې کوي.
متل چې په فارسی کې ورته ضرب المثل وایو، په عربي کې یوازې مثل ویل کیږي، او په اروپایي ژبو کې د لاتیني نه اخیستل شوې کلمه پرو ورب دی.
په دې فارسی کې ولې ورته ضرب المثل وایي؟ نو دا خو هم عربي ترکیب دی.
په دې خاطر چې په عربي کې مثل وهل کیږي، نو د هغې په خاطر فارسی دغه عمومي ترکیب راخسته ده چې د ضرب المثل دی.
موږ بیا په پښتو کې وایي چې پخوانو متل کړی دی.
پخوانو متل کړی موږ متل کوو.
او په اروپایي ژبو کې
متل پروورب د دوو کلمو نه جوړ شوی دی. لاتیني کلمو نه پرو د یو شي پر ځای، او ورب خبرې د خبرو پر ځای، داسې یو څه چې د خبرو ځای نیسي.
که زه وایم چې ژنده که د پلار ده هم په وار ده، دا په حقیقت کې د دې خبرې ځای نیسي چې هر چا ته باید خپل نوبت ورکړو. داسې مطلب دی.
داسې مطلب دی. هغه علم چې متلونه تحلیلي په متلونو باندې کار کوي، د متلونو په واقعیت باندې ځان پوهوي، هغې ته پرمیولوژي ورته وایي. او هغه عملیات چې د متلونو په راټولولو او د هغې په لیکلو باندې ولاړه ده، هغې ته پرمیوګرافي وایي. د متل تعریف د ادبیاتو او د ژبې د علومو پوهانو داسې کړی دی چې هغه لنډه معروفه د ولسي پوهې ښکارندویه په اسانه په یادو کې د ساتلو وړ جمله یا وینا ده چې اخلاقي ټولنیز واقعیتونه په یو تثبیت شوي شکل بیانوي، او ولسونه یې له یو نسل نه بل نسل ته په میراث پرېږدي. نو دلته د وجیزې او د کلمات قصار او د نورو سره توپیر هم معلومیږي، په دې خاطر چې دا یو تثبیت شوی شکل دی، یعنی چې د ټولنې ډیر خلکو په دې باندې سره موافقه کړې چې په همدغه شکل به استعمالیږي. ایجادونکی معلوم نه دی. د کلمات قصار او د وجیزو ایجادونکی معلوم دی، پوهیږو چې چا دا خبره کړې ده.
ګوره استاد منلی، کله کله یوه مصره متل سي نو ویونکی معلومی.
کله داسې کیږي چې یوه مصره، یوه خبره، یوه وجیزه متل شي، دومره مشهور شي چې څوک بیا د اصلي ویونکي په غم کې نه وي، ټول خلک ومني او خپلې کی.
اوس دا فارسی کې وبخشه یو متل دی، اوس وای آب اگر صد پاره گردد باز با هم آشناست. اوس دا ډیر زو وروسته پوسوم چې دا د صاحب اصفهانی دیو بیت یو مصره ده.
نو اوس دغه تفکیک اسانه خبره نه ده. مثلا د فاروقی په دیوان کې دا مفهوم ذکر شوی دی چې خټکی له خټکی رنگ اخلي. نو ځین خلک وای چې په فارسی کې دغه متل د فاروخی د دیوان نه راغلی دی، مګر که په فارسی کې د فاروخی دیوان نه راغلی، په دې نورو ژبو کې ولې دا متل راغلی دی؟ په ډیر ګمان د فاروخی دیوان ته دغه جمله له متلونو نه ورغلې ده. په هر صورت د وجیزې عمده خاصیت دا دی چې د هغې خاوند معلوم یي. د متل دپاره بل ټکی ډیر جالب دا دی چې په ټولو ټولنو کې د متل دپاره کیسې جوړې شوې دي. دا کیسې واقعي کیسې نه دي چې د متل هغه منشا تشریح کړي، مګر د متل د مفهوم د ښه تثبیت په خاطر ځینې خیالي کیسې جوړې شوې دي چې هغه هم بیا د ټولنه کې ویل کیږي، او کله سره داسې فکر کوي چې دا کیسې واقعا د متل هغه منشا ښکاره کوي.
استاد منلی، یو وخت ما خپله د متلونو کیسې ټولولې، سل یو نیم سل مې ټولې کړې، په هغو کې بیا ځینې داسې وي چې په تاریخي شخصیتونو پورې به تړلې وي. له بارامه شادي ارامه ویل به چې د خوشحال خان زوی و، بادام خان و، دا خو د تاریخ برخه ده، او خوشحال ځنې خوشحاله نه و، نو دا متل جوړ شوی دی. نور هم داسې متل
خوشحال خټکه په درنو درون په سپکو سپکه، دا هم همدغسې یو شی دی چې د خوشحال پورې تړل شوی دی، مگر د خوشحال په دیوان کې نشته.
یعنی که د تاریخي شخصیتونو نمونه هم پکې راغلي، خو دا مشکله ده چې څوک ووایي چې دا تاریخي حقیقت لګېده.
دا مشکل څوک وایي چې تاریخي حقیقت شرایط داسې راغلي دي چې دغه نوم سره تړل کېدل یې د متل د بقا دپاره یو وسیله ګرځېدلې ده. شیخ فرید خو پټه بهتري ده، کېدای شي چې موږ د یو فرید پورې وتړو، دا چې کوم فرید دی هغه تصمیم نیول اسانه خبره نه ده،
او بلکې دا بهتري ده چې کومه موسیقي پیدا کوي، کومه قافیه پیدا کوي، هغه به له فرید سره لګیشي. ممکن هغه د متل هغه د موزیک ضرورت د کلمه فرید کړي، داسې هم کېدای شي.
نو دغه ټول داسې حالات دي چې په هغې کې مونږ د متل هغه اصلي منشا یا اصلي ویونکی د لاسه ورکړی دی. په وجیزو کې اصلي ویونکی لا هم زمونږ په یاد دی.
استاد منلی که یو بل فرق هم وکړو، کلمات قصار یا وجیزه دا ممکن داسې چې عوام ورباندې پوه سي، او ممکن عوام ورباندې پوه نه سي، صرف د خواصو لپاره یي، صرف د هغو خلکو لپاره یي چې ډېر لوستي دي. لیکن د متل خدا شرط هم دی چې ولس باید پې پوه یي خامخا. یعنی دا هم دوی په فرق کې ذکرولی سو،
متل ولس جوړ کړی دی، نو داسې نه چې متل باندې باید ولس پوه یي، مګر متل د ولس د پوهې
نو چاته ډیر وخت یو متل باندې سړی نه پوهیشي چې قصه ولولي سم پې پوسي. فرضاً وایي د غله په ګیره کې خلی دی، دا که څوک د اول وار لپاره اوري نه پې پوهیشي، مګر بیا بیا یې واوري. خو که هغه قصه واوري نو بیا پې پوهیږي چې دا متل څه ته اشاره کوي، په کوم ځای کې باید استعمال سي. البته دا نقش هم لري د متلونو کیسې. خو په هر حال یوه منبع ظاهراً د متلونو له کیسو سره تړلې ده، یوه منبع هم لکه مخکې چې تاسې هم اشاره وکړه د لویو شاعرانو ځینې مشهورې مصري هغه په خلکو کې دومره مشهورې سي چې په متل بدلې سي، دا یې بله منبع سوه. نورې کومې منبع متلونو ته قایلېدای سو؟
نورې په خپله د ټولنې تولید دی، د ټولنې د پوهې تولید دی. متل د یوې ټولنې انګیرنې راخلي، نو په دې خاطر په متلونو کې کېدای شي تضاد هم موجود وي. ښه وکه په سیند کې واچوه،
یعنی ښه په هر حال ښه دي،
یعنی ښه په هر حال ښه دي، مګر دې په مقابل کې بیا وایو چې ښه مه کوه بد نشته، یعنی چې بد له خو زیږي.
سرچپه ده،
سرچپه مفهوم افاده کوي. د دې علت هم دا دی چې په ټولنه کې دغه ټول واقعیتونه موجود دي، او د دغه واقعیتونو د بیان دپاره ټولنه ځینې وسایل کاري چې متلونه دغه وسایل د جملې نه دي. نو د ټولنې انګیرنې په دې کې داخلي دي. د بلې خوا په متل کې د بلاغت اصول په اعلی سطحه استعمالیږي. متل لنډ دی، متل کې تشبیه او استعارې ډېرې استعمالیږي، متل کې همغږۍ یا سجه ته ډېره زیاته پاملرنه کېږي،
کتابونه دریابونه دي،
متل کې طنز شته، او حتی طنز ځینې وخت داسې کلمات هم استعمالیږي چې په یوه مهذب ټولنه کې د هغې ویل ناممکن دي، بی ادبی ښکاري. هغه د دې خاطر چې د ټولنې له اخلاقي معیارونو نه ځان لري کوي، د هماغې خاطر اثر زیات دی.
ډیر داسې متلونه هم شته چې ډیر قوي او اغېزناک طنز لري، البته پوچې کلمې پکې نه وي. یو متل دا مارویدلی و، قصه می مارویدلی ولا وای دی امیر دوست محمد خان په وخت کې یو قاضی و، یو څوک راغلی و ورته چې هغه خپله انا حلاله کړې و، وژلې و. قاضی ته ودراو چې دا کار دی ولې وکړو؟ وای دی ول چې څه توره تیره و، څه ابۍ ورسته و، یعنی دی غلط استدلال لپاره دوه خبره و. ظاهرا په دې کې پوچه کلمه هم نسته، خو دغه استدلال خپله یو طنزي استدلال دی.
په هر صورت د بلاغت یو ډول دا دی چې کلمې ته یا جملې ته سړی شدت ورکوي، لوستونکی اوریدونکی تحریکوي،
مبالغه پکې
د مقابل لوري احساسات راپاروي، نو دغه هیجاني حالت ورنوتل دا هم د متل یو برخه ده. د متلونو یو بل استعمال چې غیر طبیعي استعمال دی، هغه په ادبیاتو کې راغلی دی، هغه په انګلیسي کې ورته ویلریزم وایي، د چارلز ډیکنز د ناول د یو کرکټر له نامونه اخیستل شوی دی چې کرکټر ویلر نومیږي. او هغه متلونه داسې ډول باندې استعمالوي چې د خپل ځای نه وتلي. مثلا د یو چا ښځه مړه شوې ده، خبر راشي پلانې ښځه مړه شوه، او ته ووایې چې د هرې تیارې پسې رڼا ده. دا یو متل دی. د غمناک خبر سره یو ځای کول یو ډول تضاد ښکاره کوي، مګر په عین حال کې دا هم رسوي چې کېدای شي دغه سړي دپاره د دغې ښځې موجودیت په غم بدل شوی و. نو د متلونو دغه ډول استعمال ته ویلریزم وایي. زموږ په ادبیاتو کې یو بل شی چې ډېر مهم دی، هغه دا دی چې په شعر کې د بلاغت په صنایعو کې متلونه راوړل کېږي او د متلونو استفاده کېږي، او دا یو هنر ګڼل کېږي،
یو بدیعي صنعت دی.
بدیعي صنعت دی چې ارسال المثل ورته وایي، لکه د جمله بلاو سر ته نساني ده، خرڅوشي لټغوایي په قصابانو، چې حمید بابا ویلی دی. زمونږ په نوي ادب کې، په معاصر ادب کې، خصوصا زمونږ په راډیو تلویزیونی ادب کې هم له متلونه ډېر زیاته استفاده کېږي. په دې معنا چې که چیرې زموږ لیکوال وغواړي چې یو کرکټر ولسی څېره واخلي، نو په هغه باندې متلونه ډېر وایي. دلته د متل د ویلو نه هدف دا نه دی چې خبره پې تقویه شي، د متل د ویلو نه هدف دا دی چې د هغه کرکټر کلیوالیتوب او ساده توب ښکاره کړي.
د ورستو یو نه یو کې د نامتو شاعر درویش دورانی د شیرونو تازه ټولګه چې دا بوټي بلونګ شي نومیشي ل چاپ را ووته. په دغه کتاب کې چې 129 مخونه دي، د شاعر نوی غسلونه او نظمونه لوستای شو. شاغلی درویش دورانی اوس د همدې ټولګي یو نسم راوروي. ورپسې به د دې نسم په اړه د شاغلی دورانی خبرې هم واوري چې په کوټه کې سموږ له همکار بارکوال میخیل سره کړي دي.
وسوسه پرون مال دلی پیغلا وا کهورا غټ سترګی چې ډکی وی لنورا، بی اختیار نن راغلم د کور خواته، ورته ګرځم کله مخته کله شاته، زړه می وای که هغه د بام لسره دلته وویني ما داسې در په دره، په خبره ګوندې پوسی دا په خپله چې زه ګرځم په دې ځای کې داسې څله، زړه یې وتخنیږي سي لږ ناقراره، لاندې راسي مخته ونیسي هنداره، په نریو ګوتو سم وریشمین اور بل کړي، راوچت د دروازې و خواته پل کړي، بیا را خلاصه ډېره ورو ورو دروازه شي، د سپوږمۍ رنګه یې مخ ترې راښکاره سي، په لټون یې تر هیدلی شان نظر سي، چې کوم وخت زما پر سترګو برابر سي، سمسکا یا پر سرو شونډو را خوره سي، بیرته ننوځي او بند دروازه سي، خو چې ځي زما زړګی ورسره واخلي، ما راوړی دا غمی ورسره واخلي. پرون ما لیدلې پیغله وکهوره غټې سترګې چې ډکې وې لنوره، بی اختیار نن راغلم د کور خواته، ورته ګرځم کله مخته کله شاته، په دې هیله چې زړګی بله ما واخلي، ما راوړی دا غمی بله ما واخلي، مګر ویره ستا چې دا رنګه ونیسي، چې زه نه غواړم هغسې کار وسي، ناخبره وي هغه له دې په خپله، چې زه ګرځم په دې ځای کې داسې څله، په خپل کار وي بوخته دغه ملغلره، په دا وخت کې سوریا د څه خبره، په دې نیت له خپل کوره را بهر سي، چې د خپل یو گاونډي کره لږ ورسي، زه ولاړ یم او داسې تر ما تېره، بې خبره بې پروا سي تر ما تېره، دا و نګوري چې دغه اوس څه شی دی، سپیره بوټی دی که کاڼی که سړی دی. په دا توګه مې زړګۍ کړې تر پښو لاندې، ما راوړی دا غمۍ کړې تر پښو لاندې. پرون ما لیدلې پیغله و کهوره، غټې سترګې چې یې ډکې وې له نوره. بې اختیاره یې نن راغلم د کور خواته، یم ولاړې کله مخته کله شاته. ویرستا چې مې زړګۍ کړې تر پښو لاندې، ما راوړی دا غمۍ کړې تر پښو لاندې. او کېدای سي چې تش دا رنګه ونه سي، تر دې پیش لا هم لویه پیښه وسي. چې خبره په دې راسي هغه کله، چې زه ګرځم په دې ځای کې داسې څله، نو له ډېره قهره اور واخلي لمبه سي. په رښتیا یوه پتمنه پښتنه سي، چې راوځي نو په لاس کې یې توپک وي، څو ګولۍ وروستلي وي او ډک وي. سمدلاسه دا توپک و ماته سم کړي، د ګولیو مخ چټک و ماته سم کړي. پر ماشه باندې پرته ګوته راکش کړي، قیامت جوړ سي چې یوه ګوته راکش کړي. په سینه کې مې زړګۍ کاندي په نخشه، ما راوړی دا غمۍ کاندي په نخشه.
درویش صاحب، په دې نظم کې چې تاسې مثلا یوه پیغله لیدلې ده چې تاسې ورته هوره ویلې دي، بېلابېل پړاوونه راغلي دي. مثلا یو ځای وایي کېدای سي چې دا زما زړګۍ ورسره واخلي، بل ځای وایي کېدای سي چې زما زړه تر پښو لاندې کړي، بل ځای وایي کېدای سي چې مثلا له کوره توپک را وباسي. په خوا کې چې مثلا د یوې پیغلې په اړه یا د یو عاشق د معشوقې په اړه چې موږ شعرونه اورېدلي دي، په هغو کې یوازې د سترګو د غشو ذکر راغلی دی. په دې کې آیا ډېرې نوې خبرې نه دي په دې نظم کې؟
اوس دا چې نوې دي یا زړې دي په دا خو زه نه پوهېږم. وبهرحال دا زما و ذهن ته یو خیال راغلی و، او دا خیال چې یو شاعر و ذهن ته راځي نو کېدای سي چې هغه داسې وي چې په دې خلکو په مزاج کې څه خطرات وي، خصوصا ته چې داسې کار کوي که غل غلا ته ځیم، هغه سره دا ویره هم وي چې کېدای سي چې زه وویشتل شم، دا ویره دا امید هم وي چې کېدای سي زه راواخلم که نه. نو دا ضروري نه ده چې دا دې ستا خپله داسې خطراتو خدشاتو سره ته مخامخ یې، خو دغسې کېدای سي. از موږ ستاسو په معاشره کې ظاهره ده چې دغسې پیغلې دا تر خلک نه برداشت دي که نه. اصل کې دا زما اوس نوی کتاب چې دی کې یو شی پخوا به دا زما په شاعري کې زیاتره په نظمو کې انساني صورت حال و، او په دې کتاب کې ځینې دا نظمونه داسې شته هغه کې زیاتره فطرت خبره یې، د طبیعت خبره یې، د انساني فطرت. نو انساني فطرت یو داسې دی چې د انر او ښځې چیرې سره نږدې سي، که د استاد او د شاګرد په حیثیت، که د ډاکټر او د رنځور په حیثیت، که د همسایه په حیثیت، که هسې بل ځای چیرې سره مخامخ سي، یو قسم توقعات د یو خوا پیدا کېږي که نه. او دغه نظمونه چې ټول دي دا کې یو مغه دا زما نظمونه د مینې ځای ته پوره نه دي رسېدلي، بس هغه د مینې یو ابتدایي یو سرپ چې د سوی دي بس بیا پر هغه ځای ختم سوی دي. دلته هم بنیادي طور خبره دغه د انساني فطرت ده چې تا څوک لیدلي که نه، نو بیا دا ځینې ځوانان پر هغو کورو شاوخوا راګرځي که نه. خو دا ضروري نه ده چې دا د ده شاوخوا راګرځېدل دي او بل طرف ته هم یو جواب مثبت ومومي، کېدای شي چې دا خوا د دې په رد عمل کې یو شدید ډول رد عمل راشي که نه. دا د شاعر وسوسه دي که نه.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
موږ ټول د وخت د کموالي شکایت کوو، خو په دې باندې ممکن پوره غور ونه کړو چې شیبې څنګه رانه تښتې. له یوې نوې سروې سره سم په انګلستان کې د میرمنو د عمر کابو یو کال د جامو په انتخابولو او بدلولو کې تیریږي. د دې سروې د نتایجو په اړه راپور وشمار شیدی راوروي.
خزی د خپل ژوند کابو یو کال د جامو په انتخاب تیروي. د ټلګراف رسپانې له راپور سره سم د هغې سروې په اساس چې له 2491 نجونو او میرمنو سره د مرکو په اساس شوې، معلومه شوې ده چې خزی د خپل ژوند 244 ورځې د جامو په خونه کې د مناسب لباس په انتخاب تیروي. په دې سروې کې د 14 کلونو او 18 کلونو ترمنځ خزی او نجونې پوښتل شوې دي. د سروې کوونکو په قول هغه لباس چې یو څوک یې اغوندي په دې باره کې ډیر څه راته وایي چې دغه کس د ځان په اړه څنګه نظر لري او یوه ښځه د لباس په انتخاب کې دې ته هم ډیر اهمیت ورکوي چې له نورو بیل کس وپیژندل شي. په انګلستان کې د دې سروې په وخت معلومه شوه چې ښځې کله له کوره وځي نو په متوسط ډول 40 دقیقې د لباس په انتخاب کې تیروي، نو که میلمستیاو، میلو، سودا اخیستلو، کار اخیستلو او داسې نورو مواردو ته د ښځو له کوره وتل حساب کړو، په ټول عمر کې د ښځو کابو 1 کال وخت په دې لګیږي چې کوم لباس واغوندي، کوم ونه غوندي.
د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله همدومره وه. نور نو اجازه غواړو. پیسې توسئ.